پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې مو نوري هر کلی کوم. اسدالله خالد او امرالله صالح پرون د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو په توګه په کار پیل وکړ. په دې اړه چې دواړه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیسان به وکولی شي د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې لوری بدل کړي. په دې اړه مو د ملي شورا د غړو او کارپوهانو نظرونه اخیستي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست لپاره تر اوسه هیڅ کاندید نوم نه دی ثبت کړی. د اسلامي دولت ډلې یادایش د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د پرونۍ حملې مسؤلیت اخیستی دی. او په پاکستان کې د متحده قومي عمل ګوند له خلکو غوښتنه کړې چې په کراچي ښار کې دې د پرونۍ حملې د عاملانو په نیولو کې مرسته وکړي او پولیس دې د دغې پېښې عاملان ونیسي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست لپاره هیڅ کاندید تر اوسه خپل نوم نه دی ثبت کړی. نن په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې د بهیر د پیل 15 ورځ ده، خو د دغه کمیسیون مسؤلینو ویلي چې تر اوسه څوک نه دي ورغلي چې خپل نوم د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د کاندید په توګه ثبت کړي. د افغانستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو او سیاسي حرکتونو استازي وایي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر کار ډاډ نه لري، له دې عمله شایي ډیرو کسانو د خپلو نومونو له ثبتولو ډډه کړې وي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازو ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دوی ته ضمانت له دې ورکړي چې دا پروسه به شفافه وي تر څو دوی په ډاډ خپل نومونه ثبت کړي. نور جزئیات په وروسته په خپرونه کې واورئ. د فراه والی وایي د دې ولایت د برېښنا د کموالي پر ستونزه به ډیر ژر د افغانستان له جمهور رئیس سره خبرې وکړي. د فراه والی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې په فراه کې د برېښنا د نشتوالي ستونزه ډیره ده او له ډیرې اوږدې مودې راهیسې دغه مشکل نه دی حل سوی. والی ونه ویل چې په فراه کې به د برق د کموالي ستونزه څنګه حل کوي، خو ویل چې له جمهور رئیس سره به خبرې ورسره ورباندې وشي. تر دې مخکې د فراه اوسیدونکو شکایت کړی و چې د برېښنا د یو کیلو واټ قیمت 50 افغانۍ ته لوړ شوی دی. دوی ویل چې په ګاونډیو ولایتونو لکه هرات او نیمروز کې د یو کیلو واټ برق بیه له 150 تر 300 افغانۍ ده. د پاکستان په کراچي ښار کې پرونو وسلوالو کسانو پر یو پیژندل شوي سیاستوال علي رضا عابدي ډزې وکړې او هغه یې وواژه. علي رضا عابدي د قتل په وخت شپږ څلوېښت کلن و او په پیل کې زخمي شوی و، خو وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د کراچي د پولیسو یوه مشر جاوید عالم اودو خبریالانو ته نن ویلي چې حمله کوونکي د پیش له ځایه تښتېدلي دي. د حملې مسؤلیت له کومې ډلې نه دی اخیستی. پولیسو ویلي چې د پیش ځای کلا بند کړی دی. عابدي مخکې د متحده قومي عمل ګوند مشر و او په 2013 میلادي کال کې د پاکستان ملي اسامبلې ته هم ټاکل سوی و. د هغه ګوند له خلکو غوښتنه کړې چې د حملې د عاملانو په نیولو کې مرسته وکړي او پر پولیسو یې غږ کړی چې د پیښې عاملان دې ونیسي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې مسؤلین وایي چې د ګواتیمالا څخه یو اته کلن هلک د جنوب لویدیز ایالت نیو مکسیکو په یوه دولتي توقیف ځای کې مړ سوی دی. امریکایي چارواکو پرون وویل په دغه ماشوم کې چې دغه ماشوم تېر دوشنبه د شدیدې ناروغۍ له عمله د دوی تر پام ورغلی و او وروسته د شپې په روغتون کې مړ سوی دی. د ګواتیمالا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغه ماشوم او پلار یې اته ورځې مخکې د امریکا د جنوبي ایالت تکزاس د الپاسو له لارې د امریکا خاورې ته ورننوتی و. د دوی په خبره دغه کوچنی او پلار یې د امریکایي چارواکو لخوا د نیو مکسیکو ایالت ته لېږدول سوی و. د دغه ماشوم او د هغه د پلار د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي سوي. دا دوهم وار دی چې په امریکا کې امریکا ته د ورغلو غیر قانوني مهاجرینو دوهم ماشوم د امریکا د حکومت په یوه توقیف ځای کې سا ورکوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د پرونی حملې مسؤلیت اخیستی دی. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د دې حملې په ترڅ کې درې کسان ووژل سو او ویل کېږي چې شل تنه زخمیان شول. پرونی حمله په یو موټر بم چاودنې باندې پیل سوه او وروسته دریو وسلوالو کسانو ډزې پیل کړې او هڅه یې کوله چې د بهرنیو چارو د وزارت ودانۍ ته ورننوځي. دوه حمله کوونکي د وزارت ودانۍ ته په ننوتلو او هلته په ځان پورې د تړلو منفجره موادو په چولو بریالي سول، خو دریم د امنیتي ساتونکو سره په نښته کې ووژل سو. د سایت په نوم استخباراتي ډله چې د افراطي سازمانونو آنلاین فعالیتونه څاري وایي چې داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دا حمله خندلې ده. او د سوریې دولتي خبري اژانس وایي د دې هیواد هوایي مدافع د یو لړ حملو په نتیجه کې د اسرائیل ګڼ میزایل غورځول سوي دي. ویل سوي چې په دې حملو کې د سوریې درې سرتیري زخمیان سوي دي. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا پرون راپور ورکړ چې اکثر میزایل چې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا د دوی پر خاوره توغول شوي وو، مخکې تر دې چې اهداف وولي شنډ سوي دي. اژانس ته یوه پوځي سرچینې په حواله ویلي چې د سوریې هوایي مدافع د هغو میزایلو مخه ونیوله چې د لبنان د فضایي قلمرونو د اسرائیل د الوتکو لخوا ورتوغول شوي وو. دې سرچینې ویلي چې د وسلو یو ډیپو ویشتل سوی او د سوریې درې سرتیري زخمیان دي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. اسدالله خالد او امرالله صالح پرون د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو په توګه کار پیل کړ. په دې اړه چې دواړه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیسان به وکولی شي د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې لوری بدل کړي. په دې اړه مو د ملي شورا د غړو او کارپوهانو نظرونه اخیستي.
خواله دي کې دا چې د دوه کسان چې دي په امنیت ملي کې مخکې هلته رئیسان پات شوی دی، خو کافي تجربه لري، په استخباراتو کې معلومات هم لري او زموږ د امنیتي امزا ملکونو په اړه کافي معلومات او شواهد لري.
دا موضوع مهم په یو راپور کې څېړلې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پیلېدو نن پنځمه ورځ ده، خو تر اوسه پورې هیڅ یوه کاندید د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نوملیکنه نه ده کړې. په لوګر کې بیا د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر دروازه تړلې او مخې ته یې د اعتراض په توګه پلتې وهلې دي.
تر څو چې زموږ دغه قانوني غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل سي، موږ به د کمیسیون دروازه همدغسې تړلې ساتو او چاته به اجازه نه ورکوو چې خپلې چارې د مخته ویسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د هېواد د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د هغه برید مسؤولیت داعش منلی چې د حکومت پلو ملیشو یو مهم قمندان پکې وژل شوی. آیا داعش په سیمه کې فعال دی؟ ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چبو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په سلاشر پینځه چپه صافه وزي اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د افغانستان د کورنیو او دفاع چارو د نویو سرپرست وزیرانو موضوع ته. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي، ځینې سیاسي او امنیتي کارپوهان، د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د سرپرستانو په توګه د امرالله صالح او اسدالله خالد ګمارنه ښه نیک او پر ځای اقدام بولي. دوی وایي دواړه نوي ګمارل شوي کسان په کشفي او استخباراتي برخو کې کافي تجربه لري او وبه کولی شي چې د دښمن شوم پلانونه خونسا او په وړاندې جدیدي تدابیر ونیسي. افغان ولسمشر په وروستیو کې په یوه اقدام کې د ملي امنیت دوه پخواني رئیسان اسدالله خالد د دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرستانو په توګه په دنده ګمارلي چې تېره شپه دواړه خپلو وزارتونو ته معرفي شول. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی ده. افغان صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي او د چارو افغان کارپوهان وای امرالله صالح او اسدالله خالد د ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو د شوم اهدافو او د نړیوالو سیاستونو په اړه زیات معلومات لري. دوی وایي نوي ګمارل شوي کسان استخباراتي او کشفي معلوماتو ته لاسرسی لري او کولای سي افغان امنیتي او دفاعي ادارې پیاوړي کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال اسف صدیقي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خواله دي کې دا چې د دوه کسان چې دی په امنیت ملي کې مخکې حالت ریسان پات سوي دا کافي تجربه لري په استخباراتي کې معلومات هم لري او موږ د امنیتي امزا ملکونو په اړه منم کافي معلومات او شواهد لري او خه منابع باندې د اساس لري نو امیدوار دي چې دوی یو ملي مفکوره ولري او ملي ذهنیت لري او هدف ودی چې د افغانستان څنګه جنگ منظم لمنځه ولاړ شي او څنګه موږ یو عام او باثباته ملک لرو په افغانستان کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تازه اقدام کې د ملي امنیت دوه پوخانی رئیسان اسد الله خالد د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنۍ چارو وزارت د سرپرستانو په توګه وټاکل چې تیر ورځ اړوند وزارتونو ته رسمن معرفي سول. تر ډیره انګیرنې دا دي چې دواړه کسان د پاکستان ضد مفکوري لري او پوخانی او اوسنی افغان چارواکي او همدا شانځینې عام افغانانې په ګمارنې اخواختي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې نوي ټاکل شوي کسان باید تر ډیره په خپلو کارونو تمرکز وکړي نه په سیاسي او نورو برخو کې. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی د سروجی خلکو ته ورکول یا د سیمه هیوادونو ته ورکول یا طالبانو ته ورکول چې موږ ستاسو خلاف موږ د جنگ د تشدد لپاره عمل شوی یو که تاسو هر بل اقدام کوئ تاسو ماتیږئ تاسو لمنځځئ دا په خپل ذات کې ناسم سیاسي ادبیات دي. ښه خبره دا ده چې دوی خپل مسؤلیتونه پر مخ وړي سیاسي مسائل دي ښاغلي غنی ته پریږدي او هغه کسان چې د سولې معاملې کې دخیل دي هغوی به د سولې معاملې سیاسي معاملې پر مخ باندې وړي او دوی خپل مسلکي او منظم مسؤلیتونه پر مخ باندې وړي.
اسدالله خالد باندې په 2012 میلادي کال کې وطن چې ظاهرا د سولې د استازي په نوم راغلی و انتحاري حمله وکړه چې بیا وروسته د تداوی په بهانه له دندې ګوښه سو. خو امر الله صالح په 2012 میلادي کال کې د اتو کلنې ماموریت نه وروسته استعفا ورکړه. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي دواړه کسان باید خپلو ادارو کې امنیتي او دفاعي پالیسیانې جوړې کړي او فساد له منځه یوسي او همدارنګه د امنیتي ځواکونو د تلفاتو مخنیوی وکړي.
امنیتی دارو کې خپ پالیسی جوړه کی دغه راند بمبارمان چې په افغانستان کې کیږي هر ورځ او ملکی تلفات دي مخنیوي وکي د امنیتی ځواکونو د تلفاتو مخنیوي وکي او داسې یو منظم مدیریت په خپل اداراتو کې راولي چې د فساد مخنیوي وسی د امنیتی ځواکونو د بیځایه عملیاتو او د ملکی تلفاتو او د دوی خپل تلفاتو مخنیوي وسی.
لدی وروسته به دواړه کسان د افغانستان ولسی جرګې ته معرفي کیږي تر څو هلته د باور رایه واخلي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د دوی په اړه په ولسی جرګه کې زیات باور موجود او کچېرې معرفي سول لاله وړاندې به دوی ته د باور رایه ورکړل سي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو وام اوریدل چې اسد الله خالد او امر الله صالح پرون د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو په توګه په کار پیل وکړ. په دې اړه مو چې آیا دواړه د ملي امنیت پخوانی رئیسان به وکولی شي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې لوری بدل کړي؟ د ملي شورا او دغه راز د کارپوهانو نظرونه واورېدل. پرون په ارګ کې دواړه سرپرست وزیران معرفي شول. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې مراسمو کې وویل چې تر هغې چې سولې ته رسیږو موږ له یوې ورانوونکې او تپل شوې جګړې سره به مخ یو چې رهبري او مدیریت یې انقاطیت او تدبیر غواړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اورېدل شي. او اوس هم دا موضوع څېړو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې د پیلېدو نن 15 ورځ د خطر او سپوري هیڅ یو کاندید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نوم لیکنه نه ده کړې. ولې؟ د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي ځکه تر اوسه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره رسمي نوم لیکنه نه ده کړې چې کمیسیون نشي کولی د دغو انتخاباتو شفافیت ډاډمن کړي. دوی وایي کمیسیون باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. لکه څنګه چې مو وویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې تر اوسه پورې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره چا نوم لیکنه نه ده کړې خو د نوم لیکنې ډېرې فورمې اخیستل شوې دي. تفصیل ناجیه صافی اوروی د کابل استودیو سره. صافی جان مهرباني.
نوری صاحب ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او جریانونو ویلي چې تیرو انتخاباتو ته په کتو ځکه یې تر اوسه ولسمشریزو ټاکنو ته رسمي نوملیکنه نه ده کړې چې کمیسون نشي کولی چې شفاف انتخابات ترسره کړي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمیر نورو لاملونو ته هم اشاره وکړه چې په وینا یې تر اوسه نوملیکنه نه ده شوې.
لومړی لامل دا ده چې کېدلی سي د هغې نوملیکنې لړۍ لږ وغځېږي. دویم کېدی سي چې د ولسمشریزې ټاکنې لږ شاته وغورځېږي. دریم کېدلی سي د سولې پروسه رامخته سي. څلورم لامل چې ډېر مهم لامل ګڼل کېږي هغه په کمیسون باندې د اعتبار نشتون ده. څوک باور په دې کمیسون نه لري چې دا د ولسمشریزې ټاکنې په رڼې او شفاف ډول ترسره کړي.
په ورته وخت کې بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي ډېر ژر به ولسمشریزو ټاکنو ته ټکټ پاړه خپل دریځ اعلان کړي. د دغه ګوند د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
حزب اسلامي افغانستان به یو شمیر سیاسي ګوندونو سره په ګډه د جمهوري ریاست د راتلونکي ټکټ پاړه خپل دریځ په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي. په دې اړه خبرې روانې دي او نهایی نتیجه تا تروسه نوی رسیدلی. پا در اطلون که دو و دری و رزو که وقت
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې نن 15 ورځ ده خو تر اوسه چا نوملیکنه نه ده کړې. دغه کمیسون وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی، محمد حنیف اتمر، حکمت خلیل کرزی، لطیف پدرام، زلمی رسول، ګلبدین حکمتیار، فرامرز تمنا، بشیر بیژن او د ځینو نورو سیاسي سیرو او استازیو معلوماتي کسوړې ترلاسه کړې دي. یاد کمیسون مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل تر اوسه هیڅ یوې ښځې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید وي دغه معلوماتي کسوړې نه دي اخیستي. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ د روان کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12مې به دوام وکړي. د افغانستان د تابعیت لرل په جرمونو نه محکومېدل د 40 کلنې عمر او د 100,000 رایو ورکولو رای ورکونکو ملاتړ لرل د جمهوري ریاست انتخاباتو د کاندیدانو لپاره مهم شرایط ګڼل کیږي. بلې نوري صاحب.
بلې نرجس صاحب، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، مو لیدل چې د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې نن 15 ورځ د خطر اوسه پورې هیڅ رسمند انتخاباتو خپلواک کمیسون سره د کاندید یا کاندیدانو په توګه نوملیکنه نه ده کړې. له بلې خوا په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د 1999 کال د حمل د 1/3 د ولسمشری انتخابات چې ټاکل شوي په همدې نیټه وشي ښایي 3 میاشتې وځنډیږي. بیا هم ناجی صافی ته غوښ شو چې اقتصادي خبرونه ترتیب کړی دي.
د تخار ولایت د کرنی ریاست چارواکي وایي سکل وچکالی د دغه ولایت پر کرنی پراخ منفی اغیز کړی. د یاد ولایت د کرنی مشر سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل په تخار ولایت کې 150,000 جریبه ځمکې للمي او پاتې نورې آبي دي، خو د وچکالیو له امله کرنیزو ځمکو ته زیان رسیدلی. د دغه ولایت د کرنی ریاست د معلوماتو له مخې سکل د دغه ولایت 12,000 بزګرو ته د منی کمپاینونو په لړ کې د کرنې لپاره اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي چې راتلونکي کال ته د ستونزه پرې حل شي. ټاکل شوی چې د افغان ټلیکام مخابراتي شرکت د 2019 میلادي کال د فبروري د میاشتې تر نیمایي پورې د عمده انټرنټ بیا 50% راټیټ کړي. د یاد شرکت عمومي رئیس اجمل ایان وایي یاد شرکت خپل د 4G خدمتونه تر راتلونکو 6 میاشتو پورې پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ډیری خلک د انټرنټ له لوړې بیې شکایت لري. چارواکي وایي د افغان ټلیکام شرکت د روڼتیا اصل ته په کتو په وروستیو 4 کلونو کې د مخابراتي شرکتونو له 10% مالیې څخه په ټولیزه توګه $1.9 میلیون مالیه دولت ته ورکړې ده. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینې خوراکي توکو بیې 150 کیلوي بورې قزاقي وړه 1,240 افغانۍ، 150 کیلوي بورې بوره 1,240 افغانۍ، 1.5 منی بورې وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیټر پټرول 85 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 599 افغانۍ.
ازادي رادیو اورید ازادي رادیو ل پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه اوسم یو نړیواله موضوع د لیبیا د بهرنیو چارو پر وزارت د بریټ حمله داعش انډلې منلې ده. په دې حمله کې درې کسان وژل شوی او شاوخوا شل تنه نور انټپیان شوی. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی دلته په استودیو کې راسره دی. تکل صاحب، لیبیا کې ګډوډي خورا زیاته ده، آیا تثبیت شوی ده چې دا حمله په رښتیا داعش انډلې کړې ده؟
سلام نوری صاحب، اسلامی دولت ډلې یا داعش پر ټولنیزو شبکو په یو خبر شوی بیان کې ادعا کړې ده چې په ترابلس کې د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ دا حمله د دې ډلې دریو وسلوالو کړې ده. داعش ویلي چې دا حمله د اسلامي خلافت دریو سرتیرو کړې. د سایټ په نوم استخباراتي ډلې چې د افراطي وسلوالو ډلو پر فعالیتونو څارنه کوي هم ویلي دي چې د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په دې حمله کې نوري صاحب چې پرون وشوه درې کسان وژل شول او 21 نور ټپیان شول. البته په 13 سپتمبر میاشت کې د لیبیا د تیلو د ملي کمپنۍ پر اصلي مرکز، یعنی هغه اصلي مقر چې دی، پر هغه د یوې انتحاري حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و چې د سپتمبر میاشتې په هغه پیښه کې هم دوه کسان بیا وژل شوي وو او 10 نور ټپیان وو.
آیا په دې حمله کې چې پر یو مهم وزارت شوي وژل شوي کسان له سیاسي پلوه مهم کسان دي؟
په وژل شویو کسانو کې د حکومت پلو انقلابي ملیشو د لوا یو مخکښ مشر عبدالرحمن مزوګي هم شامل و. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر طاهر سیاله وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د یوې څانګې مشر تجربه کار ډیپلومات ابراهیم الشایبی هم په دې حمله کې وژل شوی دی. نو چون درې کسان وژل شوي، دغه دوه پکې هماغه مخکښ او مهم مشران دي چې د لیبیا د حکومت په کچه، یعنی د اعتبار وړ او مهم شخصیتونه وو.
که مختصر ووایې، وسلوال څنګه وتوانېدل چې د بهرنیو چارو وزارت ودانۍ ته ننوځي؟ د دې خو کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ وسلوال برید د دې وزارت مخې ته د یو موټر بم په 14 پیل شو. همغسې لکه القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې هم په همدې طریقه پیلوي. ورپسې دریو وسلوالو پر دې ودانۍ حمله وکړه او ډزې یې پیل کړې. په دوی کې دوه کسان ودانۍ ته په ننوتو بریالي شول او ځانونه یې هلته والوزول، او دریم برید کوونکی په داسې حال کې وژل شو چې امنیتي ځواکونو له هرې خوا ډزې پې کولې. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر فتح آغا په دې اړه په یوه خبري کنفرانس کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. هغه ومنله چې د لیبیا په امنیت کې داسې یوه ګډوډي راغلې چې له کنټروله وتلې ده. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر دا حمله غندلې او د هغو هڅو د مخنیوي پر اړتیا یې ټینګار کړی دی چې د دوی په وینا غواړي دا هیواد د جنایتکارانو په خوندي ډګر او په تنځای بدل کړي. نوري صاحب، د یادونې ده چې لیبیا په 2011 کال کې د معمر القذافي د استبدادي واکمنۍ له پرځېدو راهیسې له سیاسي بحران سره مخامخ دی، او په دې هیواد کې دوه موازي حکومتونه جوړ کړي دي او بیلابیل وسلوالې ډلې د دواړو حکومتونو ملاتړ کوي.
یعنی د لیبیا خلکو له هغې ورځې راهیسې آرام ورځ نه ده لیدلې.
البته په افغانستان کې هم وضعیت تر دې ښه نه دی. موږ وینو چې که څه هم یو منظم حکومت، یو حکومت دی، یعنی موازي حکومتونه نشته پکې،
خو بیا هم د ملي یووالی حکومت دی. بله، ډېره مننه کور ودان.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورسته به واورې چې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام افغانستان ته راوړل شوی دی. په دې اړه به له خپل خبریاله واورو. خو اوس لوګر ته ځو. په لوګر کې د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازې وتړلې او مخې ته د اعتراض په توګه پلتۍ وویل. نور به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل په راپور کې واورو.
په لوګر کې معترض نوماندان غوښتنه کوي چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون هغه پریکړه عملی کړي چې دغه ولایت کې د یو شمېر ټاکنیزو مرکزونو د باطلېدو په اړه کړې ده. دوی غوښتنه کوي په درغلیو کې ښکېل کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي او له بایومیټریک پرته رایې نه شمېرل کېږي. یو تن معترض نومان نصرت الله وفا ازادۍ راډیو ته وویل
هغه مراکزو کې چې اصلا هلته ټاکنې نه دي سوي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغوی رایې باطلې کړې دي، نو د هغې د استناف د تایید غوښتونکي یاستو. بایومیټریک او بې بایومیټریک رایې دې بیلې سي تر څو چې زموږ دغو قانوني غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل سي. موږ به د کمیسیون دروازه همدغسې تړلې ساتو او چاته به اجازه نه ورکوو چې خپلې چارې د مخته ویسي.
یو بل نومان شهزاده توحید ملهم د دوی درې غوښتنې یادوي او زیاتوي چې
د شکایتونو د کمیسیون تللې فیصله باید د شکایتونو مرکزي کمیسیون تایید او په بیړه راولي. چا چې دلته درغلي کړې ده دا باید زندان ته لاړ سي او بایومیټریک رایه په لوګر کې وشمېرل سي. دې پاکې رایه نه موږ مکلف یو چې دې نه دفاع وکړو.
همدارنګه یو بل نومان شاپور احمد زیوایی دوی ګوري چې د درغلي کوونکو لخوا د تور رایو د سپینولو کوخه روان دی.
هغه رایه چې موږ باطلې کړې دي د سپینو دو کوشش په بر مقام کې روان ده او هغوی کوشش کوي چې هغه رایه سپینې کړي. دلته چې کله موږ د کمیسیون د انتخاباتو ته مراجعه وکړه نو دوی وایي چې وروره دلته دا رایه نه دي زیات سوي، دا په بر کمیسیون کې زیاتې سوي دي. هلته فیصلې کېږي، د موږ فیصلو ته څوک ارزش نه ورکوي. بنا ان چې تاسو فیصلو ته څوک ارزش نه ورکوي نو ضرورت نه احساسېږي چې دا دروازه خلاصوي، باید بنده وي. نو دا دروازه بنده کړئ تر هغو پورې چې موږ ته یو څوک مسؤول کس دلته پیدا سي موږ لپاره جواب ووایي.
که څه هم د دې اعتراضونو په باب د لوګر ځایي چارواکي او د ټاکنو د دواړو کمیسیونو مشران څه نه وایي، خو له دې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر رحمت الله حقمل ویلي ول چې د دوی د کمیسیون پریکړه نه ده عملي شوې.
په ابتدایي لیس کې د شکایتو د لوګر ولایت د شکایتو کمیسیون پریکړه نه دي تطبیق شوې. دوی ته موږ اطمینان ورکو کچېرې د شکایتو کمیسیون د ولایتي دفتر پریکړه عملي شي د لوګر په نهایي لیس کې به تغیرات راځي.
یاد دیوی په خوست کې هم له څو ورځو راهیسې یو شمېر معترض نوماندانو د اداري کمپلیکس مخې ته د تحسن خیمې درولې او د یوې ورځې لپاره د خوست ګردیز لویه لاره تړلې وه.
و امرت چې په لوګر کې هم د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازې تړلې او مخې ته د اعتراض په توګه امپلتې وهلې دي. له سیاسي شخړو ورهاخوا د سپورت په برخه کې د کرکټ د 2019 نړیوال جام نن سهار وختي افغانستان ته راوړل شو. د لومړی ځل دی چې دغه جام افغانستان ته راوړل کیږي. د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی له کابل را سره وصل دی. صافی صاحب، د دغه جام به حتما تود هرکلی شوی وي.
نوری صاحب سلامونه تاسو د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، رښتیا هم د حمید کرزی په هوایي ډګر کې د دغه کپ لپاره تیاری نیول شوی و. دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته دغه کپ راوړل کیږي. په 2014 کال کې هم د کرکټ دغه نړیوال جام افغانستان ته راوړل شوی و. دغه جام
صفای صاحب د کرکټ نړیوال د کرکټ ټیم د کرکټ نړیوال شورا غړیتوب په ورسیو کې حاصل کړی. مخکې دا جام د څه لپاره راوړل شوی و؟ معمولا دوی دغه جام په غړو باندې ګرځي، غړو هیوادونو.
بالکل، افغانستان هم دې ځل د دغه جام د سیالیو لپاره غړیتوب ترلاسه کړی دی. دا به د نړۍ په 15 لویو وچو، یعنې په 22 هیوادونو او 48 لویو ښارونو کې دا به د نړۍ ګرځول کیږي. افغانستان هم درې ورځې د دغه جام کوربه دی، یعنی دا به کندهار، بامیان، هرات او دې ولایتونو ته وړل کیږي. له دې وړاندې د کرکټ نړیوالې شورا داسې پریکړه کړې وه په لومړیو کې چې د یو شمیر نام نیول عمله به دا جام افغانستان ته نه وړل کیږي، خو هغه فیصله د دوی داسې وکړه چې افغانستان ته د دې اجازه ورکړه چې درې ورځې افغانستان ته راوړل شي. دا په هرو څلورو کلونو کې یو ځل دا هیوادونو ته وړل کیږي چې په دغه جام کې د سیالیو د پاره غړیتوب ترلاسه کړي.
ډیره مننه ابراهیم صافی.
تاسو لا پیغامونو
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غندانو له علاقه څخه خبره کوم. رئیس صاحب دولت مشر وعده کړی و زموږ یو سلطه چې له پاکستان سره سرحد لري، سرګو ولسوالۍ په سرې د شورې شینکۍ نوبار شمول زیات غر په دورای پای ته ورسېده. په 48 کال کې راپوخ نه شو او نوی نوبار د غونډانو علاقې ته دولت مستنه نظامي نه ملکي کلینیک را جوړ کړی دی نه مکتب لرو.
ما دا خبره ده چې موږ شکایت لرو د دغه یارات په ولایت کې پراته یو. موږ ته د خدای هیڅ شی نه رسېږي. زموږ شکایت د لوړ مقام پورې پورې
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دولس نیمې بجې دي. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان خبرونه درته خبرو، خو اوس فرشته جلال زئی د افغانستان او نړۍ د ریاست د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست لپاره تر اوسه هیچا د کاندید په توګه خپل نوم نه دی ثبت کړی. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات پر روان پسرلیک کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي چې نن د کاندیدانو د نوم لیکنې 15مه ورځ ده، خو تر اوسه د چا نوم نه دی لیکلی. په افغانستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو استازي وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دوی ته ډاډ ورکړي چې د انتخاباتو پروسه به شفافه وي. د پاکستان په کراچي ښار کې پرون وسلوالو کسانو پر یو پیژندل سوي سیاستوال علي رضا عابدي ډزې وکړې او پولیسو ویلي دي چې په هغه په روغتون کې سا ورکړې ده. علي رضا عابدي 46 کلن و او په پیل کې زخمي سوی و. د کراچي د پولیسو مشر ویلي چې د پیښې ځای یې محاصره کړی دی. علي رضا عابدي د پاکستان د متحده قومي حرکت ګوند له مشرانو و او په 2013 میلادي کال کې د هیواد د ملي اسامبلی غړی ټاکل سوی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې چارواکي وایي چې د ګواتیمالا یو تکلن ماشوم د هغه هیواد د جنوبي ایالت نیو مکسیکو په یوه دولتي توقیف ځای کې مړ سوی دی. امریکایي چارواکو پرون وویل چې دغه تکلن هلک د هغه له پلار سره د تگزاس ایالت ته په غیر قانوني ډول ور مهاجر سوی و او هلته نیول سوی و. امریکایي چارواکو ویلي چې دغه ماشوم د تېر دوشنبه په ورځ شدید مریض و او وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. د اسلامي دولت وسواله ډله یا داعش وایي چې د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ پرونی حمله دوی کړې وه. د لیبیا په پلازمینه تروبلس کې د دې حملې په نتیجه کې درې کسان وژل سوي او شل تنه زخمیان سوي. او د سوریې دولتي خبري اژانس وایي چې د سوریې د مدافع هوا د هوایي مدافع سیستم د اسرائیل یو شمیر میزایل چې د دوی لوري ته ورته غول سوي وو شنډ کړي دي. د سوریې دولتي خبري اژانس رپورت ورکړی چې زیات میزایل د لبنان له فضايي حریمه ورته غول شوي وو.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنور دنکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنه. یوسف زدرانیم او تاسو ته د زهرو کاروان د دیونی خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې لا هم په افغانستان کې پریمانه تریاک تولیدیږي. په خبرونه کې ګڼ نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو او خبرو ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
ننګرهار پولیسو په دوو جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 400 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوی راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 395 کیلوګرام چرس هغه مهال ونیول شي په یو موټر کې له سرخرو د ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کیدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو 44 کیلوګرام چرس ونیول شي یو قاچاق وړونکي له بهسود ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کول. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په تړاو درې کسان هم نیول شوي دي. د کابل پولیسو د ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشه یي موادو څخه د پاسه لس پرچون خرڅونکي ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د کابل امنیه قوماندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ښار په مختلفو سیمو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د شپاړس پرچون خرڅونکو ترڅنګ څه د پاسه دوه کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیولی دي. د ښاغلي یادګاری په وینا تیرونی د کابل په شمول په څو ولایتونو کې عملیات ترسره شول.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د یوې اونۍ په جریان کې په مرکز او ولایتونو کې دوه شپېته عملیات کړي چې په نتیجه کې شپږ سوه څلور پنځوس کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیولي دي. دغه راز یې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور یو اویا توران کسان هم نیولي چې په نیول شویو کسانو کې یو پولیس او یوه ښځه ده.
د یادونې وړ ده چې په کابل کې د معتادینو له ډېرېدلو سره د نشه یي موادو پرچون خرڅونکي هم ډېر شوي دي چې ځوانانو ته یې د نشه یي موادو لاسرسی اسان کړی دی. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو نږدې دېرش کسان په مجازاتو محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل د نشه یي موادو د یو ویشتو قضیو په تړاو پنځه ویشت کسان ونیول شول او د عدلي او قضایي مرکز په علني غونډو کې له دریو تر اوو کالو بند باندې محکوم شول. د ښاغلي محیط په خبره دغه راز تیرونۍ افغان ځواکونو په نهو ولایتونو کې یو ویشت کسان نیولي او دې مرکز ته یې معرفي کړي دي. د یادونې وړ ده چې له دې یو ویشتو کسانو څخه یو سل اووه ویشت کیلوګرامه هیروین، پنځه شپېته کیلوګرامه تریاک، یو زر څلور سوه نهه شپېته کیلوګرامه چرس، دولس کیلوګرامه شیشه او یو زر نهه سوه پنځه اتیا د ټابلیټ کا ګولۍ هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. وړاندې که په خپرونه کې راسره وي دا مطالب راسره اوریدلی شئ. د یو این او ډی سی رئیس وایي په افغانستان کې د تریاکو تولید افغانانو ته روغتیایي او امنیتي ستونزې پیدا کړي او باید جدي مبارزه ورسره وشي. د ننګرهار دنیا عالمانو په یوه فتوا کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق حرام بللی دی.
علماو د خپلو منابرونه د موادو مخدرو په باره کې تقاریر کړي دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې راکمولو له رئیس سره مو د معتادینو د تداوۍ کیفیت او دغه راز د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو پر پالیسۍ خبرې کړي. روزګان ولایت ته ځو او دغ ولایت له اوسیدونکي موسی جان څخه به واورو چې ولې په نشو اخته شو.
دوه دم سره ولنډواله داسې نیومه چې بلانه ورته جوړېږي. ورور مې په درګاه کې ناست و چې رالمدې د لاس ونیول یم سغوارېدلم.
د خپرونې په پای کې هم ډرامه لرو، راسره اوسئ.
دا ګولۍ خو په هره دواخانه کې پیدا کیږي. هغه مخامخ د قصابۍ څنګ دواخانې ته ورشه، څومره چې غواړي درکوي.
دا چې وړاندې په خپرونه کې څه لرو په دې اړه مو واورېدل. اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راګرځو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي هرکلی کړی، خو ټینګار کوي چې لا هم په دې هیواد کې پریمانه تریاک تولیدیږي. د یو این او ډی سی رئیس یوری فیدودوف د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وویل په افغانستان کې د تریاکو تولید افغانانو ته روغتیایي او امنیتي ستونزې پیدا کړي او باید جدي مبارزه ورسره وشي. دغه راز په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید یوه لویه ستونزه بللي او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتي چې بزګرانو ته د بدیلو کښتونو د برابرولو په برخه کې مالي مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
تیره دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نیویارک کې غونډه وکړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د بحث یوه برخه وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس چې د سکایپ له لارې دې غونډې ته خبرې کولې وویل سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو لا هم هلته ډیر تریاک تولیدیږي. ښاغلی فیدیتوف خبرداری ورکوي چې نشه یي مواد افغانانو ته د روغتیایي زیانونو ترڅنګ د غیر مشروع عوایدو یوه لاره ده چې د هیواد امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی.
که
څه هم د کوکنارو که کم شوی دی، خو لا هم د تریاکو تولید او استعمال ډیر دی. د دې وضعیت دوام د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړي چې جدي مبارزې ته اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سیمه ایز استراتیژي پر اساس له افغان دولت سره په همغږۍ له نشئی موادو سره مبارزه کوي.
په 1990 کال کې د افغانستان نشئی موادو سره د مبارزې وزارت او یو ان او ډی سی ادارې د ګډي سروې لمخې په افغانستان کې 6400 میټریک ټنه تریاک تولید شوی چې د تیر کال په پرتله په 99 کموالی راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو استازی د کوکنارو د کښت په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر هڅو ټینګار کوي او خبرداری ورکوي چې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق په راتلونکو کلونو کې یوه جدي ستونزه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سیاسي پروګرامونو همغږي کوونکي رود نهینټر د امنیت شورا په غونډه کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل پروګرامونو په جدي توګه عملي کړي.
سره له دې چې په 2018 میلادي کال کې د نشئی موادو په تولید کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم په راتلونکو میاشتو او کلونو کې نشئی مواد یوه ستونزه ده چې مبارزې ته اړتیا لري. موږ باید پر دې ستونزې تمرکز وکړو، د تولید کچه یې راټیټه او د کښتونو اړولو ته هم پام وکړو. باید په افغانستان کې د قانون د تنفیذ ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو او تر ټولو مهمه دا ده چې باید له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې لازمه مرسته وشي. موږ له افغان حکومت څخه غوښتنه کوو چې له نشئی موادو سره د مبارزې ملي ستراتیژي او د عمل پلان ته لومړیتوب ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د موضوع په اړه له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته بیا هم د دې وزارت چارواکي مرکې ته حاضر نه شول. سره له دې چې په روان کال کې وچکالی د کوکنارو په کښت کې کموالی راوستی، خو شنونکي بیا دا یو طبیعي کموالی بولي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه یې باید د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د زابل ولایت پخوانی والی او سیاسي شنونکی اشرف ناصری له افغان حکومت څخه غواړي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته دي د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر بزګرانو ته بدیل کښتونه برابر کړي.
درنو اوردونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د تریاکو پریمانه تولید اندېښمنه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
تاسې د ازادي رادیو ته غوږیست چې په منځنۍ څپو 12.9 او FM 100.5 په ټول افغانستان کې په شفافه او رڼا توګه اوریدل شي. د خبرونې دویم مطلب ته راګرځو. د ننګرهار دنیا عالمانو په یوه فتوا کې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق حرام بللی دی. د ننګرهار ولایت د عالمانو شورا غړیو په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل د نشئی موادو او مسکراتو کښت، تولید او قاچاق د اسلام په دین کې حرام دی او دینی عالمان مسؤلیت لري چې د جماعتونو د منبرونو له لارې په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. د ننګرهار ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی د نشئی موادو په مخنیوي کې د عالمانو دا اقدام مثبت بولي او وایي چې دا فتوا به د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته ورسره وکړي. په دې اړه هم زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت د 22 ولسوالیو په لسګونو دینی عالمانو او د جماعتونو ملا امامانو په جلال آباد کې غونډه وکړه او له هر اړخیز بحث وروسته یې د نشئی موادو د حراموالي فتوا صادره کړه. د ننګرهار ولایت د عالمانو شورا یو غړی مولوي نصر احمد پادشاه وایي د نشئی موادو کښت، تولید، استعمال او قاچاق د اسلام له نظره حرام دي. مولوی پادشاه د جماعتونو له ملا امامانو څخه غوښتنه وکړه چې له دې فتوا څخه په استفادې سره دي د جماعتونو د منبرونو له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړي.
علماو د خپلو منابرونو د مواد مخدرو په باره کې تقاریر کړي دي چې دا یو منکر شی دی او په کار دا چې په هر پرتسمه کې چې الته مواد مخدر او اپیم کرل کیږي چې ټول د قانون دا بن کی او د دې په ځای باندې غنم وکړي د دې په ځای باندې نور سبزی وکړي د دې په ځای باندې حلال فصلونه وکړي تاسو بچرته وګورئ چې شل کال چا اپیم کړی چې هغه زندگی جوړه کړي
له نشې موادو سره د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ګډ سروې پر اساس ننګرهار یو له هغو لس ولایتونو څخه دی چې په 2013 میلادي کال کې ډیر کوکنار ورکی کرل شوی و. د ننګرهار ولایت له نشې موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صفای د نشې موادو د کښت تولید او قاچاقو د حرموالي په برخه کې د عالمانو د نظر یوالی مهم ګڼي. د زیاتوي چې د جمعې په خطبو کې به د دې فتوا په تبلیغ سره د خلکو د پوهې کچه لوړه شي.
قرآن او حدیث مانی دا ثابته کی چې مصر د نشې توکو کیش قاچاق او استعمال دا منه ده. نو زه اطمینانی مچ موږ سره ودا ډیر همکاري وکي خصوصا په هغه سیم چې هلته خلکو ته آگاهي نشته.
په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کښت تولید او قاچاقو له ډیریدلو سره د معتادینو شمیر هم ورځ تر بلې ډیریږي او په ټولنه کې ستر ناورین رامنځته کړی دی. د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف وایي د عامه پوهاوي تر څنګ په پام کې لري چې په روان کال کې د بدیل معیشت پروګرام هم پیل کړي تر څو بزګران د کوکنارو پر ځای بدیل کښتونه وکړي.
سکال منگا مخ کے وقت پائل کرے دے دے پزے چھ کوکنار وہ کرل شی او بیاید مخنیوی ل پارا حل زلی وشی مبت د ولسون سرا د بزگران سرا ناست شوی دی او غوی خپل تعهد سپار ل دے دے خاطر چھ دغه تعهد منگ نورم ورغ او وسی کو ننمو د علماء په هم غی هم د غونډرا بلل د چھ ټول مسکرات او مخدرات چاغه د اسلام ل نظر حرام دی اغه ل پارا یو مشخصه فتوا صادر کی ترسو دغه عامه په هاوی زیات شي د خلکو ترمنځ.
د ننګرهار د مرستیال والی په خبره د روان شمسی کال لا پایل څخه تر اوسه پورې افغان ځواکونو وکړی شوی چې په دې ولایت کې څه د پاسه 8000 کیلوګرامه نشه یي مواد او په سلګونو لیټره الکولي مشروبات د قاچاقو پر مهال ونیسي.
له فتوا بیا تر درملنې اوري چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې له کابل ښار څخه څه د پاسه 2000 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړل، خو ډیری معتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې ستونزه په درملنه کې ده او که د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو په پالیسۍ کې. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې راکمولو له رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفی سره مرکه کړي او په سر کې یې پوښتلې چې په پالیسۍ کې پر کومو موادو ډیر ټینګار شوی دی. ښاغلی شریفی په ځواب کې وایي
څو نقاط چې موږ زیات فوکس پرې کړی دی چې هغه د معتادین تداوی برخه، د وقایې برخه ده، د کاهش اضرار برخه ده، ارتقاء ظرفیت برخه ده. زیات فوکس زموږ په وقایوي بخش باندې، ځکه وقایه نسبت د تداوی ته ارزان هم ده، آسان هم ده او بهتر هم ده. کله چې معتاد شي په هغې باندې ډېر زیات مصارف هم راځي او بار بار هغه بیرته بازگشت کوي مواد مخدر ته. خوا چې تعداد 9,40,000 اوس 3.5 میلیونه معتادین دي. د ارقامو په نظر کې نیولو سره او د احتیاط د ګراف په پورته تللو سره موږ مجبور شو چې زیات فوکس په وقایه باندې وکړو.
د هرې ورځې په تیریدلو سره معتادین ډیریږي، فکر نه کوئ چې د نشې موادو د غوښتنې راکمولو پالیسي مؤثره نه وه او بیا کتنې ته اړتیا لري؟
په 1991 کال کې موږ پالیسی جوړه کړله. په هغه وخت کې چون تعداد د معتادینو د 2009 د سروې په اساس باندې 9,40,000 د هماغه معتادینو په نظر کې نیولو سره موږ هغې ته هدف تعین کړلو چې کله په 2015 کې بیا سروې وشوله نو د معتادینو تعداد په ډراماتیک شکل باندې ډیر پورته تللی و. نو د دې په نظر نیولو سره موږ فعلاً په پالیسی کې ډیر تغیرات راوستي دي. یعنی موږ 30,000 نفر په کال کې تداوی کوو. دغه ظرفیت هم باید حفظ کو او د دې نه علاوه موږ باید د تداوی ظرفیت نور هم اوچت کو. موږ د منطقې د ممالکو د تجربو په اساس باندې اوس مختلف موډلونه په دې پالیسی کې پیشنهاد کړي دي چې موږ باید هم داخلي بستر تداوی ولرو، هم باید د جامعې په سطحه باندې ولرو، هم باید د ولسوالۍ او قریاجاتو په سطحه باندې ولرو، سیار ټیمونه باید ولرو.
سرل دی چې تاسو درملنه هم کوي د معتادینو، خو بیا هم د معتادینو کورنۍ او خپل معتادین له دغه حالت څخه ناراضه دي. دوی وایي چې د وخت په تیریدلو سره بیرته د احتیاط ته مخه کوي. څه فکر کوئ تاسو دغه نیمګړتیا په خپله په درملنه کې بولئ او که په بل څه کې؟
په افغانستان کې خو هغه تداوی نه ده چې ډیر سټانډرډ دی. پالیسی پیشنهاد کړی ده چې تداوی باید درې مرحلې ولري. یو هغه مرحله ده چې معتاد لا په بستر تراوړل شوی نه دی، پله صحی کارمندان زی ساحې ته په ساحه کې د معتاد سره کار کوي، یعنی معتاد په دې باندې قانع کیږي چې واقعا دغه شی چې زه استعمالوم دا ماته مضر دی. معتاد بالاخره دې ته آمده کیږي چې تداوی ته حاضر شي. شفخانه کې بیا دفتن اهتمامات ورته نیول کیږي او دفتن هغه ډیټا کې سمزدایي واټ کې اچول کیږي. کله چې سمزدایي د مرحلې نه وځي بیا ریهابلیټیشن ون مرحله ورته وي چې هغه کې خاص مشاورین موجود دي چې دوی ته آگاهي ورکوي، دوی ته مشورې ورکوي چې څنګه وکولی شي چې دوباره په احتیاط طرف ته مخه روانه کړي. د دې نه بعد بیا مرحله د افټر کیر شروع کیږي یا د حرفوي زده کړو شروع کیږي. بیا هغه معتادین چې هغه فرزند څوک کار یادونه لري، کسب یادونه لري، بیا هغه حرفوي زده کړو ته معرفي کیږي. متاسفانه چې زمونږ دغه وروسته د افټر کیر مرحله چې ده، دا زمونږ د تداوی یو نیمګړی سایکل دی. دغه مشکلات زمونږ د بودیجې د نه موجودیت ته وجه نه دي. که چیرته مکمل سایکل معمولی شي او په بازار کې مخدره توکي اسانه د سرسې موجود وي، نو بیا هم زمونږ د تداوی بې نتیجې ده. ځکه د چې کله فارغېږي دا تر دوه کالو پورې، تر درې کالو پورې فالو اپ او تعقیب ته ضرورت لري. خو متاسفانه مواد مخدر په هر ځای کې اسانه د سرسې دي. دغه کسان اکثره چې کورونه نه لري، د مرکز نه رخصتيږي، زی راسن بیرته هماغه ځایونو ته ځي چې هلته پاولین بار معتاد شوی دی. که اسانه د سرسې له منځه لاړ نشي، نو زموږ د بازګش کچه بیا هم وچته.
ولی د دې په خلاف باندې جدي مبارزه نه کی.
مواد مخدر نن په افغانستان کې دومره زیات شوی دی چې په هر کوڅه او په هر بازار او په هر ځای کې موجود دی. هغه موینت مبارزه علی مواد مخدر په ډیر محدود تشکیل باندې دومره غټه معذرې لپاره باغوي لکه څنګه چې لازم دا غسیونه شکلوي. تشکیل باید زیات شي تر څو وکولی شي چې دغه ټول ناخوالو ته جواب وکړي.
د امر روغتیا په وزارت کې هم د نشي موادو د غوښتنې راکمولو اداره سته. استاس یو د هغوی کارونه کوم توپیرونه لري او خپل منځي همغږي مو څنګه؟
یوازینی وزارت چې هغه زمونږ ارتباط کاری ورسره ده وزارت صحت عامه ده. په وزارت صحت عامه کې یو ملي برنامه ده او خوشبختانه باید دا وایم چې تداوی برخه هم زمونږ سره ډیره ښه هماهنګي، ډیره ښه همغږي لري او همدارنګه د کاهش اضرار برخه هم د وزارت مبادله مواد مخدر سره او د ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر سره ډیره ښه همغږي او هماهنګي لري. زمونږ او د هغې ترمنځ فرق فقط همدا دی چې مونږ پالیسی ساز یو، مونږ هماهنګ کننده یو، مونږ رهبری کننده یو او هغوی تطبیقي جنبه لري.
در نوردن کول نشي مواد سره د مبارزه وزارت د وختن راکمول لري سره مو مرکه اورده. د خبرونه په دې برخه کې د یو معتاد لژن سره مو آشنا کو او د دې لپاره روزګان ولایت ته ځو. د روزګان ولایت موساجان تر نشي مخ کې هډه ور ځوانو خو سي په جګړو کې یو بخاله لاس ور کړی ده. دی وی چې تر احتیاط وړاندې ان ل سيګريټو او نسوارو څخه ځان لري ساتي. دا چې دی ولې په نشوخته شو په دې اړه زمون همکار شریف الله شرافت ته د زړه خواله کړی ده.
زما نوم ساجان دی. بلا په دې کسب اختص پر مخاسته بیکاری او دغه سم مقصد نه شو ورده واره چې باب سولې. بلا په اختص ولو بلا په دغه دولت کې څه زخمې سولې ما سیګریټ کوم نه سپار کولې و دوه د واده سه بل امزولې وې سره ول تر ازه چې نو وې سره ما خپل په شروع سولې بر ما ته ته دغه د دغه نشه د خوژن نشه د بر ما دغه په برباد به میکدان بل د دوه یاران د خو د خرګ کسي به ما ورې د په خو د نه ودلته حکومت چې با ورته د مو سر پیدا سپدل په توري کې دوه د مو سر ولن بل د سنوم چې بلانه ورته جوړې جوړور په درګه کې ناس وو چې را لمدې د لاسونی ولوم زغوارې د لم بریم لاستې پر وژاب خپل ورک شو هغه د راته وکټلن بالا بالا چې مقصد اشنای خو چم نشادي بلا باسه نه کړم شرور مو په ویش راس جلاو خیر خو شنه ستوله بلا کرا کرا یو مزول راولې ورور دم دم ویلا بلا تخې چې ځم نس خلاص وره کنه دا پښیم پر د رقم د مقصد نشي چې مونږه کولې مقصد ژوند مسمو وسخونو مقصد دا چې پدغه کې سبخته یې بل تایپ خدای یاري نه دولت هغه په داسې کې ان کې زوره وستلې وای دغه ورکړی وای د بلې امر به ځوانان کړ چې خلاصي وای نه دي خو هم شسرت منو په سرت سمو در کار دغه مګر وځ دای زخمی سلو بل په دې عمل اخته یو.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه وړاندې شوی مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي، له دې سره د خپرونې وروستۍ برخې ته رسیږو. په کومه برخه کې چې تاسو زموږ په زړه پورې ډرامه اورئ او درته خبرېږي، په ډرامه کې اورئ چې محمود په ډېر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولې ځینې غواړي، خو بصیر دیو درملتون پته ورکوي، دواړه دواخانې ته ځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توپنچه را باسي. دا چې وروسته به څه پېښې شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع احمد چمتو کړی ده.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کس ہوگی؟
زنگ رنگ رنگ کی دا سنگ یار نے جسے ہی نہ پہ جانم گوگور دا ملیانو خوندی سخی نئے جسنگ جسے بولی دلم جر جو گولی جیب تا واچا والی او پیٹی دیکھنے
دلانے مینے گور ورانشی گولی واوا کمبل را سرا وائی نو در تابا میں قربان کری وائی
پیدا کو
دا گولے خو پار دوا خانے کی پیدا کیگی آگا مخا مخت قصابی سنگ دوا خانے تا ورشا سمرا چی واری در کوی
گورا زب دیس یما کی نبالا دا یما دوا خانہ والا می نبی جنی فکر نکم چی باور را باندی وکی تا ورشا تا پی جنی
بالا دا نبالا دا واری زورا ورا رنگ او کانی دی آسیم دی آمالی دی کنه چی ورقلی سٹ دی وکروا او بیا ورسنگو آیا چی دا دکو دا درد گولی راکا دا وخانه والا پو هیگی چی تا آمالی بس گولی در کوی
اوز خوزران دیوالان شو راتا توارا با ورش جو ستر ما دیر بالا دی رنگی ولی پتا او پیسیه پا ما
من گل خمارنده وکرا درزه چه ورشو چو دانی گلی را نیسی؟
یار از ما خدا سی خوخه دا چه خدیری را نیسو سهر و رز بدا و خانی والا تا وردو ده پیسو غمی ما کوا پیسیه را سر دی
گنداسی وی نو زما با هم خوالی در سر پا غورو کشی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درزه چه جر ورشو
سمدن درزه چه ورزو
وعلیکم
سلام، پخیر آشی، خدمت را تو آیا؟
خدمت؟ دانو کو دان گولی مو پکار وی
سمرا مو پکار دی؟
دان زمان دیوال نوی را خلی او بیر تزی دوی پسیما کی دا گولی نا پیدا کیگی خیر دیر راکا
بس دا یو کارتن پاتی دی یو میستاسی دی دوارو گزارا پی کیگی ها واخلی
راکا یارا جوانده خوزی خورو جانا اس نو پیسے ور کا کنا
تو ود رگا چل جیب پیسے رو بسم
لاسونه پورته که چې له ځایه ونه خوځېږې.
توپنچه؟ ته پولیس یې؟
نه پولیس دی.
هو زه پولیس یم.
قومندان صاحب زما دواخانه قانوني ده. دا مې جواز دی. دا خو قانوني ګولۍ دي، په هره دواخانه کې خرڅېږي، ډاکټران یې ناروغانو ته ورکوي.
ته اوس زما سره چالاکي کوې؟ ها زه پوهېږم چې دا ګولۍ قانوني دي، خو ته یې غیر قانوني خرڅوې. ته څه حق لرې چې د ډاکټر له نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کړې او هغه هم د نشې ګولۍ؟
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو اخته کړه. که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې، نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي؟ دا دواخانه ده که ساقیخانه؟
قومندان صاحب ما پرېږده، زه بېګناه یم.
چپ شه، زه بېګناه یم. دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بېګناه. اوس درځئ چې پولیسو حوزې ته لاړ شو. کابینه
بیا قومندان صاحب
د د لاسونه وتړه او موټر ته یې ورپورته کړه، چوزې ته یې بوزو.
پر دواړو سرک قومندان صاحب
درنو اردوونکو تاسې زموږ چمتو کړې ډرامه اورېدله، او له دې سره د زهرو کاروان د دیونی خپرونه هم پای ته رسېږي.